که این امر امکان پذیر است چون تولیدات گاز در اروپا رو به کاهش است و کشورها در صدد منابع دیگر برای تأمین کمبودی خود هستند. پایان اخبار.
آزاده پسپوک
در امواج آزادی
احمد چی بریم لزریف نظر سره د آزادی پسپوک د پروگرام په دې ساعت کې بیا هم ستاسو هر کله کوو. دا ساعت دا موضوع څیړو چې د افغانستان په سوله او ثبات کې د سیمې هیوادونه څه نقش لرلی شي. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد نن د افغانستان په ګډون د 500 هیوادو سفر پیل کړی. خلیلزاد به د لس ورځني سفر پر مهال پاکستان، قطر، متحده عربي امارات او سعودي عربستان ته هم لاړ شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي پرون په واشنگتن کې وویل چې د پاکستان رسنۍ خلیلزاد ته په دې سترګه ګوري چې د پاکستان په برخه کې ښه نظر نه لري. شاه محمود قریشی پر خلیلزاد ژغ وکړ چې د پاکستانی نظریاتو په برخه کې ډیر حساس ووځي. زلمی خلیلزاد چې یو وخت په کابل، بغداد او بیا په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر و، تر دې نوی ماموریت مخکې زما همکار نظر صاحب ته په یو مرکه کې د پاکستان پر سیاست شک څرګند کړ او وی ویل
چیزی که افغان ها از سالا به این طرف می گفتن، امریکا هم به اون نتیجه رسیده که پاکستان در قسمت سیاستش درباره افغانستان، درباره دهشت افغانی و طرفداری از دهشت افغانی راستگو نیست. از یک طرف میگه که مخالف دهشت افغانی است و از طرف دیگه دهشت افغانی و افراطیت ازش طرفداری میکنه.
خلیلزاد دا خبر هم کړی ده که چرته پاکستان په خپل خاوره کې ترهګرو ته پناه ځایونه ورکوي او مخه یې نه نیسي، باید د یوه تروریستي هیواد په ډول وپیژندل شي. په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره په تیرو کلونو کې تر ډیره هڅې د افغانستان حکومت کولې، خو اوس د سیمې هیوادونه هم فعال شوي دي او په دې ترڅ کې د یکشنبې په ورځ د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف په نوې ډیلي کې د هند له صدراعظم نریندرا مودي سره وژغېده او ویې ویل چې د افغانستان لانجه پوځي حل لاره نه لري.
موږ په افغانستان کې روانې جګړې ته هم جدي او دقیق پام واړوه. د دې لوی ستونزې په اړه زموږ ګډ نظر دا دی چې دغه لانجه له پوځي لارې نه حلېږي. د سولې یوازینۍ لار د افغانستان د حکومت او مخالف لوري ترمنځ سیاسي ډیالوګ دی.
د سیمې په کچه په پام کې ده چې یوه غونډه ماسکو او کابل په ګډه جوړه کړي، خو تر اوسه د دې غونډې نیټه نه ده معلومه شوې. د ازادۍ په څپو کې دې پروګرام کې دا ساعت پر همدې خبرې کوو چې د افغانستان په ثبات کې به د سیمې د هیوادو هڅې نتیجه ورکړي. نظر سره
بله، تشکر آقای شیور. مهمانای محترم و بازم استاد وحیدی هستن و محترم آقای فروتن هستن و همچنان کوشش میکنیم که از طریق تلفن با آقای طاهری هم ارتباط برقرار شود و همچنان با آقای حاجی سید داود رئیس نشریات افغان هم از طریق تلفن کوشش میکنیم که ارتباط برقرار شوه. خب حالا مسائل منطقوی را خب به طور بسیار خلاصه خودت از نظر گذشتان دی. حالا ببینیم مهمانای محترم ما چی میگن، مخصوصاً استاد وحیدی که استاد پانتون کابل هستن، اینا موضوع را از نزدیک انشالله تعقیب میکنن. اینا چی میبینن در این موضوع، چقدر ممالک همسایه، مخصوصاً همسایه شمالی ما، ازبکستان و ترکمنستان، حتی ترکمنستان هم در این روزا بعضی بیانات داشت در مورد افغانستان و حتی در مسائل پروژه میگوتن بر افغانستان باید زیادتر رول داده شود تا اقتصاد بهبودی ها و از این قبیل مسائل. استاد چی گفتنی دارین در مورد؟
دوتا د افغانستان گاونډیان موږ په څو برخو ویشلې شو. لومړی زموږ شمالي گاونډیان دي چې لشک پرته دغه هیوادونه غواړي په افغانستان کې سوله او ثبات وي. ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان درې وړه هیوادونه د خپلو اقتصادي ګټو لپاره، د خپلو دغه راز د خپل امنیت او خوندیتوب لپاره غواړي په افغانستان کې صلح او ثبات وي. له همدې امله که د دوی هر څومره مرسته په وس کې وي، دوی به وغواړي چې د افغانستان له صلح او ثبات سره یې وکړي. البته که د دوی بس د خپلواکو هیوادونو په توګه وي، که کله په دغو هیوادونو موږ د روسیې د بهرنۍ تګلارې یا د روسیې ګټو اغېز ګورو، بیا کېدای شي ځینې مسایل متفاوت شي. دویم بحث چې موږ یې د افغانستان د ګاونډیو په تړاو کولی شو، هغه ایران دی چې له امریکا سره په رقابت کې دی یا له امریکا سره په ستونزه کې دی. که څه هم پخوا یې مرسته کړې وه له امریکایانو سره، تاسو که د جیمز ډبنز یا د ورته نورو لیکوالو یا هغو کسانو چې د افغانستان په سیاست کې ښکېل وو د هغوی کتابونه ګورئ، په لومړیو کلونو کې ایران له امریکا سره مرسته کړې په افغانستان کې. مګر په دې وروستیو کلونو کې دغسې رپورټونه شته چې دوی وسلوالو مخالفینو ته وسلې ورکوي، تجهیزات ورکوي، روزي مرکزونه ورته پرانیستي دي، چې دغه هیواد نه غواړي افغانستان کې سوله او ثبات وي. یو له امریکا سره د رقابت پر اساس، دویم دا چې دوی په خپل څنګ کې له یو مقتدر افغان دولت څخه ویره لري چې بیا کله د اوبو بحث رامنځته کېږي یا د تورته نور مسایل، په دې خاطر دا بحث. دریم بحث د پاکستان که چې مخکې بحث پرې وشو، دا خبرې تکراري به وي چې یوه دوه مخې لوبه پر مخ وړي، چې هم د امریکا سره ډیره زیاته مرسته کړې، یعنی تر بل هر هیواد له امریکانو سره په افغانستان کې په جګړه کې ډیره زیاته مرسته کړې ده. همدغسې برعکس د هغو جنګیالیو مرستې هم په پراخه کچه کړې کوي چې په افغانستان کې جګړه کوي. د چین باسته چین د خپلو اقتصادي ګټو لپاره په سیمه کې د خپلو هغو اهدافو لپاره چې دوی غواړي ورته ورسیږي، یا د خپلو سترو پروژو لپاره د ورېښمو لار ده، ون بیلټ ون روډ، یا یو لار یو کمربند، او د ته ورته نورو خپلو سترو پروژو لپاره غواړي په افغانستان کې امنیت او ثبات وي. خو چې کله موږ د ګاونډیو هیوادونو یادونه کوو، نو بیا د سیمې هیوادونه هم مطرح کېږي.
تشکر وحیدی صاحب، بله، به فروتن صاحب هم یک فرصت بتیم. قبل از اینکه فروتن صاحب صحبت آغاز کنه، با حاجی صاحب سید داود رئیس نشرات افغان یک سلام علیکم کنیم. حاجی صاحب خوش آمدیم به برنامه.
تشکر، لطف کردیم صاحب، زنده باشیم.
بله، خب فروتن صاحب، یکی خود راجع به همسایه ها و ایدی صاحب صحبت کردن. حال ما برالاوی همسایه ها، همسایه همسایه ها هم داریم، یعنی مثلا همسایه یک کمه که در بین پاکستان است، هندوستان است، و هم در روزا کوششای داره. از اون طرف روسیه هم که همسایه های ما واریس قسم، و هم یک سلسله مسائل داره، و همچنان همسایه ما از طریق ایران ترکیه هم، و هم بعض تشبسات داره. یک نوع از این ممالک همسایه ها که همسایه های ما زیادتر علاقه داره به صلح در افغانستان، کوشش میکنن که در افغانستان صلح شوه. شما چی میبینین حرکت هایی که از طرف هندوستان میشه یا از طرف دیگه ممالک میشه؟ بسیار به طور خلاصه نقش از وارم یک از نظر بگذارانیم که چی نقش بازی کرده میتونن در آوردن صلح در افغانستان. صحیح.
بله، ما یک جمله بسیار زیبایی از یک دانشمند را تکرار میکنم. او میگه که شما میتونین یک دوست را انتخاب کنین، دوست را انتخاب کنین، مگر نمیتونین شما همسایه را انتخاب کنین. با همسایه باید زندگی را بکنین و برای زندگی کردن خود را قوی بسازی. ما وقتی فاجعه کنونی را میبینیم، این ریشه در بسیار تاریخ گذشته داره، چنانچه همی پاکستان سرزمین خود را در برابر اتحاد جماهیر شوروی وقت برای امریکا،
بله ادامه بدین آجی سیب شما،
بله
تلفون آجی سیب قطعشت، بخیر شما ادامه بدین صحبتتان، صدای شما را ما میشنیم، بفرمایید.
همی سرزمین پاکستان را برای امریکا و دیگه کشورهای قوی و قدرتمند به شکل اجاره داده بود، به یک شرط و شرایط داده بود، یعنی به این معنا که شما حق ندارین، نداشته باشین که مستقیما به مجاهدین افغانستان و مهاجرین کمک کنین، بلکه تمام کمک ها را باید از طریق پاکستان بکنین. و پاکستان وقتی که کمک ها را می گرفت، در راه تحقق نظریه عمق استراتژیک خودشان به مصرف می رساندن، اردو را درست کردن، قوی ساختن خود را، کشور را از لحاظ نظامی به یک منبع اتمی تبدیل کردن و در برابر آنچه که افغانستان داشت او را به صورت تیوریزه از بین بردند. مثلا ما تیاره ها 1213 تیاره داشتیم، ما چندین غند و چندین فرقه، چندین لوا چی داشتیم؟ زریدار داشتیم، ما لوای راکت داشتیم، اما را آب ساختن در کارخانه های کراچی و لاهور آب می شدن، ذوب می شدن، ما را به صورت تیوریزه از بین بردن و نتانستیم که همو حیثیت خود را که داشتیم، که قوت داشتیم، او را استفاده بکنیم و بالاخره تانستن که آل هم همو عمق استراتژی که خود را عملی بکنه.
بله، در مسئله پاکستان یکم که زیادتر صحبت شده، پاکستان یکی خود عمق استراتژی خودش است، یکی هم که همین مسئله جار جنجال افغانستان یک وسیله اقتصادی عایداتی بر خود حساب کرده. حتی مسئله دریج مسئله از سعودی هم است، مسئله عربستان سعودی، رقابت ها بین ایران و سعودی هم در افغانستان آدم میبینه که اونا در بین خود رقابت دارن، بازی در رقابت ها را در افغانستان هم بسلا پیش میبرن، همچنان روسیه و چین و امریکا هم اینا هم تا حد زیاد به خاطر سل در افغانستان یک نوع ممانعت است. چرا سبی ممالک اسلامی دیگه دست به دست هم نمیتنم این مسئله سل در افغانستان نمیارن یا در بین خود اگر جور بیارن؟ اینا چی مقاصد دارن سیب؟
به باور ما اصلا کشورهای اسلامی عملا متعهد به اسلام وجود نداره، فقط به ظاهر اسلامی هستند و متاسفانه که این ظواهر اسلامی را که حفظ میکنن، چی پاکستان است، چی عربستان است و چی جمهوری اسلامی ایران است، اینها هستند که اونها منافع خود را در سرزمین به نام افغانستان تنظیم و به اصطلاح چی میکنه، با هم در رقابت قرار میتند. و چی کسی نمیفهمه زمانی که آقای نواز شریف به حیث در سال 2013 به حیث رئیس حکومت پاکستان تعیین شد، بدون از اینکه نظریه پاکستان را که استراتژی پاکستان و عمق استراتژیک پاکستان به او استوار هست در نظر بگیره، اونها مستقیما با عربستان سعودی قرارداد امضا کرد و او عربستان سعودی سلا فروخت، سرش فروخت، عربستان سعودی او سلا را در اختیار داعشی ها قرار داد و در منطقه آوردنش، امرایشان رقابت کردن، کشتار را انداختند. و اینجا بوده که پاکستان بالاخره با صورت دقیق موضوع را مطرح کردن، منافع خود را مطرح کردن و کسی که در عملا کشته شده بوده، مرده بوده، او را اعلان کردن که او ملا عمر بوده، او زنده هست، نبوده مرده، ولی اونا اختلاف پیدا کردن با عربستان سعودی، منافعشان اختلاف پیدا کرد، همون بیعت هایی که با وجود می آمد، یعنی ملاش مولوی شاهد و غیره و غیره، ملا فضل الله، اونها که در کنر و نورستان جا بجا ساخته شدن، خود توسط همون منابع حکومت ملکی پاکستان و عربستان سعودی تقویه می شدن.
بله، من نفرتم
باز بعدن آیسته آیسته.
بله بله، تشکر فروتن صاحب. ور بشو حاجی صاحب سید داوود، حاجی صاحب خبرونه تشرغلی بس کم تروسه پوری اوریدل وی د سیم د هیوادونو حسی د افغانستان په سول او ثبات کې د نن ورځ مهم خبر چې لرو لازادی رډو دا دی چې سلمی خلیلزاد د افغانستان په ګډون د پاکستان، متحده عربی امارات او قطر او عربستان په سفر روان شوې ده او د اکتوبر تر لسمه پوری به دغه سفرونه تر سره کی. ستاسو په باور دغه سفرونه څومره هیل افغانان ورته لرلی شي چې په سولې کې به مؤثر وي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه در ټولو د مخه تاسو ته، ستاسو ډیرو درنو اوریدونکو ته او محترمو مېلمنو ته سلامونه او ښې هیلې وړاندې کوم.
تشکر.
ما عرض داده چه دغه سفر چه دکتر سب خلیلزاد پینزه وادونو تا دنن نپیل کرده ده و غواری چیز دغه وادونو چارواک سر خبری گو کی نمخ که دیده نتاس بیگی پدی بانده چه ده پاکستان ده باندنه چارو وزیر پا واشنگتن که اول تا دی تقریبا دو دری خبری کردی چه ده دو دری خبری هم زری خبری دی و تکراری خبری دی. خاغلی شامامود قریشی ده پاکستان ده باندنه چار وزیر ده پامپیو سر پا خبرو که ویلی دی چه ده افغانستان دولت یا ضعیف دولت ده او خلمنزی اختلافات لری. زر فکر کام ده اماغ خبر ده چه پا 2015 کال که کلا چه پا کم دیوید که بوش حامد کرزه او مشرف سره ناست و مشرف دا خبر حامد کرزی تا کلی و پاقی وقتی دویم خبره چه شاه محمود قریشی کرده او دا هم دا پاکستان دا جنرالان خبره ده او جنرالان پا دیوان دا کینگ دی یا وی چه کما جگره چه امریکا پا افغانستان که روانه کرده دا جگره دا امریکا جگره ده بس ده من کافی امریکان و سر ساره جنگ که مرسته وکره شوروی مرتمات که ده طالبانو پو ماتولو که منگ ونده واخشتا و روستا دیده نمنگ امریکا سر پا افغانستان که مرسته نکو اما دیده سر پخوا که قریشی یا کڑکی ده پخوا پا چیر امریکانو تا پریخی ده و چه ده ملاقاتون اطول شنه چراخ تا ورد دی او زه یو خه پیغام سر پاکستان تروانم دیده سر پخوا که تاس پیگه چه چین هم کافی فعال شوه ده او زما ده معلومات ده مخی چین ده مولانا سمی ولق سره اړیکې نیولی دی او هغه نه غوښتي دی چې تاسو د افغانستان علما سره کینی او د مسله کې ابتکار د امریکې نه تاسو په خپل لاس کې واخلي. درېمه مسله چې دی کې نوې راوتې ده تقریبا پرون د طالبانو یا ویان هغې دا خبره کړې ده چې موږ د مسکاو کومه غونډه چې جوړېږي هغې ته ښه راغلاست وایو او من په دې غونډه کې اشتراک او مسکو حق لري چې د افغانستان د سولې په ارتباط هلې ځلې وکړي. څلورمه مسله چې نوې راوتې پرونۍ خبره ده چې په ترکیه کې ښاغلي حامد کرزي پخواني ولسمشر هغې په خپلو خبرو کې د چین روسیې او هندوستان نه غوښتي دي چې امریکا نور په افغانستان کې ناکامه ده او د امریکې هلو ځلو نتیجه نه ده ورکړې. تاسې د سیمې د هیوادونو او د قدرتونو په صفت موږ سره دا مرسته وکړئ چې افغانستان کې سوله راشي. نو دغې هلو ځلو ته په کتو په لومړي ګام کې زما شننه دا ده چې د تیر کال په پرتله دا هم یو ښه خبر دی چې هرې خوا ته د سولې غږونه اوچتېږي، څه په اسلام آباد کې، څه اندونیزیا کې، څه ترکیه کې، څه مسکو کې، څه دلته، څه واشنګټن کې. امید ده چې دغه یو فعلي پروسې باندې د سولې عملیه بدله شي او هر افغان او د سیمې هیوادونه هم هغوی تر یو حده پورې ځان مسؤول وګڼي چې د افغانستان ثبات په افغانستان کې سوله د دوی په ګټه ده. اما د دې سره په خوا کې یوه خبره د یادولو وړ ده چې په محوریت دې ټولو خبرو کې زه چې فکر کوم د افغانستان دولت دی که دا دولت ضعیفه وشي واقعا کدا دولت په خپل منځي اختلافاتو باندې ککړ وشي
نه کوي. دا یو مسلې دولت یک سوال که تر کړم با سرشمیایم با اجازه تان ببخشین سخنان دن
قطع کردم.
خب
اده نظر سب ساس خبر وای دولت شور نته
دولت دکنته که بیخی بازگم ما چی میشه از خاطر
از نداریم با اجازه شما.
بله بله بسیار خوب است مهمانای محترم ما همیشه سخنان ما را احترام میکنن و خفه نمیشن. من یکان شوخی هم میکنم الله مختش تو کلی که در شوخی های ما همین چه آقای شیبر قابل یادآوری است که ما از طرف دولت آقای سید احسان طاهری سخنگوی شورای عالی صلح دعوت کرده بودیم که اونا با ما وعده گذاشته بودن که در دو ساعت پروگرام با ما باشن از حداقل از طریق تلفن آل نام خدا تلفنایشان جواب نمیده. به هر حال خدا کنه خیریتی باشه آقای طاهری. اگر سخنانتان ممتون ما کم نگیدین باز کسی باور نمی کنه برتان. خب به هر حال آقای فروتن، یک مسئله ایست که در مسئله پروسه صلح موقف طرف افغانستان، یک مقوله واری یک چیز یادم آمده، می دروز یک تیم بسیار خرد یک مملکت، یک تیم بسیار کلان فوتبال امود مملکت شکست که داد، و رئیس تیم قوی چی میگه؟ میگه والا ما کت تیمای قوی آمخته استیم، سهی سهی بازی میکنیم، تیمای خرد ریزه کست نه بازی یا ریزه رو بلد داریم، نه دیگه یا زده میرن بیخی باشت که پای ما اوگار نشه، دیگه ما اوگار نشه، از او خاطر ما
باختیم.
چی میکنیم؟ احتیاط خدا میکنیم، میبازیم یک بانه جور کرد مقصد. حالا شرایط عینی را که میبینیم، بعض دست بین‌المللی بسیار شرایط مساعد واری معلوم میشه، مخصوصا آقای خلیلزاد امریکا که انتخاب کرد، ایام تا اندازه زیاد به نفع افغانستان است، برای کسی است که موضوعات از نزدیک میفهمه. حال مشکل ده ایست که طرف افغانستان، قسمی که آقای صاحب داود داود میخواست داخل شد، من نماندم طرف افغانستان یک اماهنگی خوب داره یا نداره؟ به طور مثال وزارت خارجی ما اکتیف است نیست، مثلا آقای غنی یک چیز میگه، نفراش یک چیز دیگه میگه، والیاش یک چیز دیگه میگه، هر کسی یک چیز دیگه میگه، از اون خاطر هم تیم فوتبال ضعیف واری هستیم ما. چطور شده که کل ما از یک هنجره در مسئله منافع اولیای کشور یک نوع موقف گرفته بتانیم؟ در اینجا یک کموتی رو میبینیم، در اینجا شما چی نظر داریم قبل از اینکه به شنونده های عزیز بریم که باز اونا هم عین موضوع رو بگویه، در مسئله ملی باید کل ما یک هنجره داشته باشیم نیستیم؟
چه نظر خیلی نظر
آقای فروتن؟
بله ما عرض ما ایسته که ما باید به هر حال قوی باشیم، هیچ وقتی بدون قوت حتی نمیتانیم حق را هم به اثبات برسانیم. وقتی ما ضعیف باشیم توقع نداشته باشیم که دیگرا بر جای ما ممکن است برای خود ما مبارزه بکنه و او را حق طلبی بگوییم. ولی ببینیم که الان در چنانچه جناب سید داود هم برشان اشاره کرده، عجی صاحب سید داود هم بسیار دوست بسیار گرامی ما هسته، بسیار تحلیلای خوبی داره، اشاره کرد که آقای مولانا سمیع الحق با چین ارتباط گرفته و خواسته که اونا را هم وادار بکنه که در رابطه با صلح افغانستان تلاش کنه، در حالی که آنچه که مسئله خود انسان افغانستان است، اگر مطرح نشوه با کنفرانس ها، با کنفرانس مسکو، با کنفرانس در چین، یا با توقع ای که از چین تلاش بکنه بخواه که در صلح به نام صلح در پروسه صلح اقدام بکنه، ما فکر میکنم که یک صلح مصنوعی خواهد بوده. اما چرا از همه دنیا صدای صلح بلند میشه؟ برای ای که در پاکستان یک حکومت آمده که اوز شب صلح را عملی میکنه، میخواه که طالبان را به شکل اساسی با قدرت، یعنی در قدرت سهیم بسازه و یک گروه دیگری را به نام هر اسمی که بگذارنه برای تحقق منافع خود حمایه بکنه، مورد حمایت قرارش بده. با اعتقاد ما وقتی که ما میبینیم در مشارکت کسایی تا هیچگاه مسئله عدالت به وجود نمیآید، تا زمانی که خود انسان افغانستان خود را در این سیستم نبینه و این سیستم دارای آزادی کامل و استقلال نبوده باشه، ما فکر نمی کنم که با کنفرانس های گوناگون، با برپایی کنفرانس ها، و یا مثلا ای که آقای خلیلزاد در منطقه رفته، ای آقای خلیلزاد به خاطر از این پاکستان در برابرش موضع گرفته که از روز اول در دوره ریگن، در دوره ریگن مدیر میز از جنوب غرب آسیا بود، همین کس رهبرای مجاهدین را می بردن به قصر سفید.
بله. فروتن سویار شور نتین که برنامه ما از چوکاتش خارج نشه، باز در آینده روی از این مسائل هم میشه صحبت کنیم. فروتن سویار محترم تشکر. حال استاد وحیدی، قبل از اینکه به شما موقع بتیم، وقت شنونده عزیز از سوالا رو یادداشت بکنین، بعد از او به شما وقت کافی میتیم، وقتتان نمیسوزه، غم نخورین، از او خواهد یک اعلانه که کوتاه، بعد از او شنونده محترم.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
شماره های تلفون ما 0799-203-540 و 0700-822-755.
بله دشمیر زهم در تکراروم 0999-203-545، بله شمیر در 0999-202-255. آوریدون که تمخه که وزاری بچپوک پروگرام دی او یو آوریدون که پی تلفون را سر دی میره بانیو که تاس پلین کس
خل سلامونا تاسو تا نظر صاحب تا عجی صاحب داود تا طول من منو تا ولنده کام خدای و کچی خود از ولاری جول او رو وسته
تشکر
منم لیلمنده
مربانی
سوال من عجی صاحب داود تا متوجه ده لکه که دا او ایلی که شرویان و تا طالبان و ایلی دی که شرویان اخلا دی که باید افغانستان پشارو که خپل رول ادا کی از افغانستان په ټول کې خپل رول ادا کی آیا دغه وسنۍ د چین کوم حرکتونه چې دي د چې مولوی سمیع الحق ته داخله ورکړه ده چې تاسو د طالبانو او د حکومت تر مابند روغه راولې او روغه جوړه وکړي آیا په تر ټولو کې چې په لاندې کې وایم د اورېدونکو وخت ونه نیسم آیا دا عجیب تاسو په دې نظر نه یاست چې ترامپ د افغانستان په قضیه کې ډېر داسې بې خونده دی او خوند نه ورکوي د افغانستان قضیه دی کوشش کوي چې ځان له دغه جنجال نه خلاص کړي او خپل عسکر له دغه ځای نه بوزي ولې چې مخکې هغه دغه د ملیشو خبره هم وه چې دا جنګ خصوصي کېږي آیا تاسو به ما ته په سوال کې ووایاست چې شوروی په دغه حالت کې په امریکا باندې برلاسی نه شي په افغانستان کې هغه چې اوس امریکا خپل رول ادا کوي آیا شوروی به خپل رول دغه سي ادا نه کړي؟
مننه حاجي صاحب، مننه حاجي صاحب. بل اورېدونکو ته مخکې کوو اصلي په سپورت پروګرام دی، مهرباني وکړئ تاسو پلان کې اوسئ. بله یو اورېدونکو کې پلان کې را سره دی، مهرباني وکړئ تاسو زموږ شخ اورئ.
بله بفرمایئ شنوندې عزیز، صدا ما نمیشنوین،
د دوی ټلیفون قطع شوی ده. بل اوریدون کې ته مخه
کوم.
بله مهرباني وکړئ یا صاحب سپوک پروګرام.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
زه د ازادي رادیو کارکونکو او ټول اوریدونکو سلام نو وای.
وعلیکم.
د سولې په اړه باندې خبرې دي کنه؟ شي ورسې.
بله د سولې په اړه کې سیدا د سیمې هیوادونو څنګه کولای شي چې په افغانستان کې سولې ټینګ شي؟
والله د سیمې هیوادونو به څه وکړي؟ سیمې هیوادونو خو څه ملامت پکې نه راځي، خو دا څه ده؟ دلته امریکایان دي، دا امریکایانو موضوع ده دلته.
بله
امریکایان باید زموږ ملک نه ووځي، نو بیا سیمه هیوادو ته بیا موږ ګوته کولی شو ونیسو، اوس نه نیول کېږي ځکه
مننه. خو دلته یو موضوع ده، کله چې په 2014 کال کې امریکایي قواو اعلان وکړ چې ټول له افغانستان ووځو، جنګونه نور هم تیز شول، دلته مشکل پدې کې ده.
یعنی خبره خو د سمه ده، اوس نه دی وتی 100% کې دلته امریکایان شته دي.
نه خو پیغه وخت کې ویل خو پیغه وخت کې امریکایانو ویلو د بارک اوباما په وخت کې چې یوازې دومره عسکر په افغانستان کې پریږدو چې د خپل سفارت امنیت تامین کړو او نور به ټول باسو. خو جنګونه متاسفانه تیز شو. بل اوریدونکو ته مخه کوو ازادۍ په څپو کې پروګرام نه، مهرباني وکړي. بله تاسو پلان کې اس
مهرباني فرمایئ. بله صحبت کنین کې تلفون تان قطع نشه.
بله غای نظر سلام بر شما او ساغل احمد شبر سلامونه تاسو باندې کوم د ازري رادیو ټول کارکونکو او
دوستانو ته سلام.
تاسو دروسر مې منو ته اجي صاحب داوود ته سلامونه وړاندې کوم د افغانستان د اجان فرېس.
تشکر تاسو څنګه
فرمایئ. محترم شبر صاحب زما ژبه پر فارسي باندې خوشنده نه سرخي په پښتو به یو تحلیل وکم. اول خدا دې چې موږ باید سولې ته خوشبینه واوسو. په اسلام کې مایوسیت نا امیدي ګناه ده. د هر طرف چې کاتر افغانستان د سول هراوی کوم مسلمان افغانستان د سول هراوی موږ یو د بل خپل په یون نصر و بیجو انو زم خپل د وینو په تیول اختیو او د وینو تیول وسوزان ته افتخار ګرو هر طرف خو خبره دا ده چې د کاتر افغانستان د سول هراوی او کوم مسلمان افغانستان د سول هراوی خدای د افغانستان ته د رسول رحمت د سول د رحمت باران پر افغانستان ووري زما په سره دا 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 سید چې پاکستان به څنګه کالی شورولی یا مولانا سمیع الله کچن ته کالی شورولی د افغانستان د خلکو پر ضد به جهاد تطوی ور کوي او چین ته وایي چې تر ول بازی کا پر ضد دي چې امریکا ول بازی کوي زما په سره د اجي سید او صدا دا د محترم احمد کرزی چې روسیه ته وایي چې تم را وړاندې سه تم یو بازار یې دلته وسپیلن فکر نه کوم چې خپل شي فکر نه کوي چې سیاسي را په پاره دی لا خبرې کوي
او بشتی ساسو آواز و نوریدل شد در چل پاره؟
زوایم چې محترم کرزی صاحب چې اوس روسیه ته وایي چې ته خو هم یو بادار یې ته خو هم یو چا ته کومک ورکوې مخکې خو به طالبان وویل چې موږ د بازار سره خبرې کوو خو اوس روسیه هم یو بادار ده خو هغه هم کومک ورکوي دا نورو ته ډاکتران یې دلته شته وو خبرې یې دلته شته سلطه استاو دربنداره سلاوی ویشل سوی دی محترم احمد کرزی صاحب چې اوس قریب د سیاست د سانې سموتر دی او د سیاسي رهبران سره تشویقی چې د دولت را وسکور چې او ځانته په قانوني اساسي کې تعدیل نه ولې درته د جمهور کې او دوی اوس روسیه ته وایي چې تر وړاندې چې افغانستان ته وصول راشي تم په افغانستان کې ورول باندې ته ولې خدای کرزی خو مخ هم د امریکایانو سره نو جوړ اوس هم اساسات ورسلري فکر نه کوي چې کرزی دا خبرې خپل د سیاسي اهدافو د
مننه پښتون صاحب بل اوریدون کتاب مخه کوه صاحب سپوت پروگرام دی مهرباني وکي
bale صحبت کنین تلفون تن قطع نشه خیر واز تلفون چندان خوب نیست خیبریم به مهمان ما خب قسمی که وعده دادیم نوبت اول از آقای اسد وحیدی استاد پانتون کابل است که سوالا قسمی که بش قسمی که به شما مربوط از امور بسیار خلاصه جواب بدین که باز یک سوال متوجه آیسب داوود بود
فکر کوم دوه سوالونه د اجسه مربوطو په هر حال زه غواړم دا خبره وکړم چې ل 2001 نه یا کلش په 2001 کال کې امریکایانو پر افغانستان یرغل کولو د نړۍ هیڅ هیواد نه وو البته که وو هم چیرته داسې هیواد به وو چې په غوی حساب نه کېدلو ټولو په یو غږ د دغه یرغل یا د دغه حمله ملاتړ وکړ حتی ایران چې د امریکا ډیر ځان مخالف ګڼي د ځمکې او هوا لارې له امریکایانو سره مرسته وکړه تر 2014 کال پورې ټولو هیوادونو د امریکایانو مرسته کوله ځمکې ورکوله هوا یې ورکوله کله چې امریکایانو دلته اډې پیدا کړلې او بیا د داعش باس را پیدا شو نو ورو ورو دریځونه بدل شول په ځانګړي ډول د روسیې دریځ ورو ورو بدل شو تاسو وخت نا وخت د زمیر کابلوب خبرې اوري دا چې څومره سمې دي څومره ناسمې دي بیل باستی مګر په 2014 کال کې زما یاد دي چې مختار حامد کرزی په یو مجلس کې دا خبره کوله چې زه له امریکایانو سره امنیتی تړون نه لاسلیک کوم یا شرایط لرم وای ما ته جالب ده چې ایرانیان راځي ما ته وای چې له امریکایانو سره امنیتی تړون لاسلیک پاکستانیان له ما غواړي چې له امریکایانو سره امنیتی تړون لاسلیک نه ډی ورته ورکړه چینایان خو په تکرار دا کار کوي روسان زما نه غواړي چې وې دلته ډی ولري مګر په ډېر ډراماتیک شکل د حالت بدل شو او دغه هیوادونه د دې په ځای چې نور د امریکا ملاتړ ته دوام ورکړه وای ورو ورو خپل دریز بدل کړو یا خو د وسلوالو طالبانو مرسته کوي یا ورسره سیاسي اړیکې لري او یا هم دلته د امریکایي ځواکونو د حضور د اډو او د غوی د فعالیتونو په تړاو مشکوک دي په دې اساس زه چې ګورم له 2014 نه په ځنګړي ډول د ملي وحدت د حکومت په وجود کې او بیا د اډو په وجود کې به د داعش بس افغانستان ورو ورو د دې په ځای چې د سیمو د هیوادونو د همکارۍ یو بل ته د لاس ورکولو په ډګر بدل شي یا په داسې هیواد بدل شي چې دغه هیوادونه پکې یو بل سره همکاري وکړي او دلته سوله او امن راشي د ټولو ګټې خوندي شي تر ډیره د ټکر حالت له بده مرغه موږ وینو چې تاسو دوی ورځې وړاندې یا ورځ وړاندې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي موین خبرې اوریدلې بوم وی چې په یو تحقیقاتي مرکز کې کولې هغه دا ویل چې د روسیې او د امریکا رقابت افغانستان تر روان دی چې د ډېرې بدې پایلې ولري. له بده مرغه د همکارۍ څرک کم وینو، تر ډېره تمرکز په رقابت باندې دی. اوس ولې رقابت زیاتېږي؟ دا اساسي بحث دی چې زموږ مربوط کېږي. په دې رقابت کې خو به امریکایان، روسان یا نور هیوادونه لږ او ډېر توان کوي، مګر رقابت خو زموږ پر سر باندې دی، یعنی موږ تر پښو لاندې.
خب این رقابت ویدی سیب بازم میاییم سر از این رقابت. آقای سیب داود دو سوال بلد. اگر جواب کن کتا کتا که بعض سوال های دیگه موجود است وارم تر کنیم سیب. آقای سیب
نظر سیب ببخشید سوال ها بسیار دور و دراز است، خب هر پتی من کوشش میکنم. زمان کم رو چه ده هلمن لطف کرده و آقای تیز سلامون و ترامات کنم دیکم آقای ویلی چه ده ترامپ پالیسی بیخوان داده. زه دوی ته داسې وایم چې ترامپ د کومې ورځې نه چې قدرت ته رسېدلی دی، په ډېر قوت دې غوښته چې په افغانستان کې کامیابي ترلاسه کړي. تاسو پوهېږئ چې په افغانستان کې په نګرار کې د بمونو مور یې استعمال کړه، اما د دوی ټولو هلې ځلو هېڅ نتیجه ورنه کړه او بالاخره دوی سولې ته مخه کړه. او اوس تاسو پوهېږئ چې په امریکا کې دغه پرون ورځ هم د سپینې ماڼۍ مخ کې غټه مظاهره راوتی وای چې دا ولس کلن جنگ د څه لپاره دی. په ترامپ داخلي فشارونه کافي د رسنیو، مدني ټولنې، ډیموکراتانو، یعنی عمومي وضع هلته داسې ده چې دا جنگ ته باید د پای ټکی کېښودل شي. بل جز د سوال د دې و زمونږ دا و چې آیا روسان به برلاسي نه شي په افغانستان کې. زه داسې فکر کوم روسانو ته ډېره اوږده لار مخکې ده، هغه په دې معنا مخکې ده افغانستان سوریه نه ده چې دوی هلته منډه کړي. هغه جغرافیا، هغه شرایط، هغه تاریخي مخنه ډېر زیات افغانستان د شرایطو سره فرق کوي. خو پرته د شکه روسیې په سیمه کې هم رول درلود، رول بلري، او د دوی د رول نه موږ سترګې هم نشو پټولی، اما برلاسي ته به ګورو، هغې ته به وخت ځواب ورکوي. بله مسله، مولوی صاحب پښتون د زابل نه به ښاغلي حامد کرزي په ارتباط چې حامد کرزی چې دا منډې ور منډې کوي، ترکیه کې دا رقم خبرې کوي یا روسیې ته دعوت ورکوي بل ورکوي. مولوی صاحب تاسو خپله بهتره پوهېږئ چې دا عابد خان کرزی هم خلکو نه و راوستی، امریکایانو راوستی و. نو د دې که هر څه حامد خان کرزی کوي، زه فکر کوم چې د دې پوښتنې ځواب باید امریکایان ورکړي، چې امریکایانو د انتخاب په وړاندې دغه سړی وزدرېږي چې د امریکایانو په ضد باندې فعالیتونه کوي.
تشکر آقای سیب. بله، ما حال استاستا پروگرام وقتش کم شده میره، از او خاطر به یک نتیجه خوب اگر بتانیم برسیم. خب فروتن سیب محترم، مسئله تر است که مثلا آقای استاد محترم وحیدی سیب شنیدین، مثلا دوج گفتن که امریکایی ها حمله کرد یا یرغل کرد، اما تر یک چیز اگر مشتبانه کرده باشمون یک گپ زدن، در حالی که در او وقت چندین مملکت دنیا سازمان ملل متحد دیگه به یک شکل رسمی و قانونی واری به افغانستان آمد. یعنی این مقایسه شدن حمله گفتن ای گپا خودش یک سوال ایجاد میکنه. یکی میخواستم بگویم که ما شما در مسئله افغانستان، کل ما خب حکومت و کسایی که در حکومت هستن اونا رقابت های خود دارن، یا بعض گروپ های جهادی یا گروپ های دیگه که هستن، اونا اگر در افغانستان صلح شوه حتما این چوکی خود از دست میتن، شاید اونا هر کدامشان یک قسم موقف بگیره. منتها روشن فکرها و تحصیل یافته ها اینا خب موقفش باید یک قسم باید باشه در مسئله افغانستان، که چرا سب کل ما یک صدا شده نمیتونیم، هر کس یک چیز میگه. از او خاطر گیله را از خود بکنیم، بس دنیا ما ایران میمانه، اینجا 30 میلیون نفوس است، 30 میلیون رقم فکر است، و چطور که ما جور بیاید، چطور همه آنگی کنه، چطور سال بیارن سیب. از او خاطر پیشنهاد شما چیست که حداقل روشن فکرها خود در بین خود یک نوع موقف بگیرن خود نیسیب؟
بله، واقعیت ایست که ما قبل از اینکه امریکا در اینجا حضور پیدا بکنه، جنگ های داخلی وجود داشت، امریکا نبود، قوای خارجی نبود، اما خود ما سبب ازی شده بودیم که نگاه ما با جنگ و صلح سبب ازی شده بود که بالاخره اونها را وادار کنیم تا در دهین در 2001 برای زمینه مساعد شوه و در افغانستان حضور فیزیکی و نظامی پیدا کنه و مشروعیت بده به یک نظامی که آقای حامد کرزی در کنفرانس بن در نتیجه کنفرانس بن انتخاب به وجود آمده بود و این نوع بازی آغاز شده. اما مسئله ایست که چرا روشن فکران ما مسئله را نمیتانه به یک وحدت برسه، به خاطر از این که هر همه ما راه بسیار زیاد انتقادات میکنیم، دولت ضعیف است، فلان ضعیف است، فلان ضعیف است، اما راه حل پیش ما وجود نداره و راه حل در حالی که وجود داره، راه حل ایست که اصلاحات بنیادی، عمیق بنیادی، اصلاحات عمیق بنیادی به شمول کم ساختن فاصله های آسمان خراشانه طبقاتی که امروز وجود داره و انسان افغانستان را به شکل معتاد ساخته به مصرف، این تا ایره کم نکنیم و نقشه را خود ما درست نکنیم.
بله.
و ما
فروتن سیب آسمان خراسا را شور نتین که سیب از پشت دی بسیار گپا
میگید. نه نه عرض ما ای بوده که ما میبینیم.
بله.
امین جمعه ما میبینیم که این بفهمه. ما میبینیم که این نقشه ایرا را هر کسی که مصرف میکنه نمیتانه. همین سالانه 5 میلیارد دلار به نام اردوی ملی ما از دنیا میگیریم. آیا انسان افغانستان، جامعه افغانستان توانمندی زیر داره که مانند اروپا و امریکا بر یک سرباز روزانه $10 مصرف بده و بر علاوه ازی 15,000 افغانی هم معاش بگیره؟ نه، نداره. ما یک کشوری هستیم که به تدریج باید از سنت به مدرنیته بریم و متاسفانه که این مسئله را در بین روشنفکرا هم مورد اختلاف واقع شده. بله،
بله. مننه فروتن صاحب. حاجی صاحب سید داوود، خبرونه کم وقت پاتې ده که چرته دې تراشو بیا هم او له موضوع بهر نشو. ستاسو په باور د سیم د هیوادونو هڅې چې په روسیې کې واقعا زیات شوې دي، د ازبکستان ول مشر هند ته ولاړ او د افغانستان په باره کې خبرې کوي، د ترکمنستان جمهور رئیس خبرې کړې دي، د قزاقستان، قرغزستان او له قزاقستان سره افغانستان غواړي چې تجارتي روابط هم زیات کړي. څه فکر کوي چې دغه هلې ځلې به نتیجه ورکړي؟ یعنی څومره امید باید ورته ولرو؟
لومړی ګام کې شبر صاحب دغه د افغانستان شمال خواته هیوادونه لکه تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان، قرغزستان، دا هیوادونه په افغانستان کې واقعا د زړه د کومې سوله غواړي. یعنی هغوی د هغوی ګټه، اګر چې د ایران او پاکستان ګټه هم په سوله کې ده، په اوږده موده کې، نه په لنډ مهاله کې. یعنی چېرته چې سوله وي هلته خو تاسو پوهېږئ چې اوس به پاکستان که دا 10 کاله یعنی زمینه برابره وای دې سیمې ته، پاکستان به اوس په مرکزی آسیا کې، دغسې ایران، دغسې حتی هندوستان، دوی به ډېر زیات پرمختګونه کړي وای. نو تر هغې ځایه پورې چې ما څېړنه کړې ده، په دغه هیوادونه د افغانستان په شمال کې چې دي، دوی غواړي چې په افغانستان کې د سوله راشي. او دا د ازبکستان احتلال هندوستان ته دا هم یو ښه زیری دی. یعنی په دې معنا چې د هرې خوانه د سولې غږونه جګېږي، دې کې د افغانستان خلک ګټه کوي. راځو اصلي مسئلې ته. زه فکر کوم چې واقعي سوله یا حداقل نسبي سوله چې د افغانستان خلک هیله من دي، هغه کله راځي چې د پاکستان او د امریکا ترمنځ دوی دا اختلافات حل شي. په دې چې امریکایانو د ساړه جنگ په وخت کې پاکستان ته کافی اعتبار ورکړی و، کافی نازولی و. اوس تاسو پوهېږئ چې په دې 14 کلونو کې په تېره بیا د اوباما د وخت نه دې خواته هغه امکانات په پاکستان کم شوي دي. او پاکستان پرته د شکه چین به رول لري، ایران به لري، روسان به لري، موږ ټول په دې باندې پوهېږو چې پاکستان رول دلته کلیدي دی. تر هغې چې امریکایان او پاکستان تفاهم ته سره ونه رسیږي، زه فکر کوم دا به ډېره ګرانه وي
چې دلته باید سولې غږ جګ شي، یا په دې معنی چې سوله به په نسبي ډول اعاده شي. په دې چې پاکستانیانو کم کار چې دا درې کاله کړی دی، یعنی تاسې په ډاډ سره درته ویلی شم، د روسانو خپه هم پاکستانیانو کش کړه، چین هم فعاله کړه، ایرانی هم خپل هغه مشکلات چې امریکي سره لري هغوی په طبیعي ډول چېرته چې د ایران ګټې دي امریکا ورته ضرر رسوي، چېرته چې د امریکي ګټې دي ایرانیان په ضد دي. نو زه فکر کوم چې امریکا که دا هوښیارتیا وکړي چې پاکستان سره خپل مشکلات تر یوه حده پورې حل کړي، او دویمه دغه ډله چې په اولس کلو کې په بن کې په افغانانو حاکم کړې ده، دغه ډله نه د افغانستان په ګټه ده، نه د سیمې په ګټه ده، نه دوی سوله راوستی شي. که په دغې ډله کې تغییرات راشي، دلته ډېر پاک وطن دوسته صادقه مسلکی افغانان لرو، په دې چې هر ورځ مشکلات واقعا په داخل کې زیاتېږي، نو زموږ د دغې خپل منځي مشکلاتو نه پاکستان، ایران د سیمه
وادونه ګټه پورته کوي. د هستاسو دوم شرط چې په افغانستان کې سم خلک راشي او واکمن شي، د دې لپاره واک هر څه د افغانانو په لاس کې دی. دغه د څو اونۍ وروسته د ولسي جرګې انتخابات او بیا به په حمل کې د جمهوري ریاست انتخابات وي، نو دا د خلکو خبره ده چې هر څه په پردو باندې اچو، دا مشکل خو په خپله دوی حل کې ورمشو.
وایدی صاحب ته وایي بندیس استادام صاحب عوض از اینکه علمی مسائل تحلیل بکنن و به مثلا کتابا چاپ کنن و به مردم راه و چاره نشان بدن، اینا زیادتر در سیاست گت میشن مستقیما. به طور مثال یک معلوماتی که در این اواخر ما شنیدیم ایست که چین 1.8 تریلیون دلار سرمایه گذاری کرده در تمام ممالک افریقایی و جهان سوم اینا. از این جمله میگه 700 یا 800 میلیارد دلارش بدون بلاعوض است، منتها در عوض از او میگه در اون ممالکی تأثیر خود زیاد کده میره، مثلا زمین ها را میگیره، مثلا مادن میگیره، دیگر را میگیره و موقف خود روز بروز قوی و قوی تر کده میره. از او خاطر مثلا در ظاهر امر کلگی امریکا را دوست نمی ره، مگم در باطن امر چین هم از امریکا هم کده خطرناکتر واری معلوم میشه. از او خاطر وظیفه استادا نیست که این نوع مسائل سروی بکنن و یا تحلیل و تجزیه کنن، باز به ما ژورنالیستا بگن که والا اینه در زیر کاسه نیم کاسه ماست، فکرتانه بگیرین عوض از این که دولت دو بزنن، عوض از این که هر کس سیاست بکنن. چی میگن استاد محترم؟ استادارم انتقادش قبول میکنین یا نیست؟
لشک پرد ده هیواد که هر چوک سنزی لری یا موگ بم لشک پرد سنزی ولی رو، مگر لگو زهد پا کار ده غده ده چه استادان تدریس که بیاره اغوی و بم کار ده وی چه اغوی تحقیقات که وی اکادومیک مرکزون تحقیقات که وی چه اغوانیش بلده ده چه موگ لگیا یو پا افغانستان که زه چه باز شخصی نشی، نه یوازی ده چه بیطرف غخ کوم څنګه چې د طالب جنایت ته جنایت وایم، دغسې امریکایي یرغل ته یرغل وایم. نو دا زموږ دریځ دی او په دې لار روان یو، د سولې لپاره هم عملي هڅې هم کړي دي، تر قطره دلته په کابل کې تر چارواکو پورې په دې کې منډې تړلې هم کړي، څنګه د هېواد ته سوله او ثبات راګرځولی شو. په هر حال زه اوس که دا باس راټول کړم چې د سیمې د هېوادونو باس، موږ باید پیدا کړو چې افغانستان څنګه د دغو هیوادونو د رقابت په میدان له بدلېدو مخنیوی کولی شو. راځئ پیدا کړو چې عوامل څه دي. مثلا روسان ولې مداخله کوي؟ یا خو روسان غواړي امریکایان دلته مات کړي، څه ډول چې روسان دلته امریکایانو مات کړل، پس دا د روسیې یوه ناجایزه غوښتنه ده او موږ باید کله هم اجازه ورنه کړو. دویم دا ده چې روسان د خپلې سیمې یا د خپلې جغرافیې په تړاو د امریکایي ځواکونو له حضور نه تشویش لري، دا جدي بحث دی چې موږ یې باید وکړو. د داعش په تړاو جدي پوښتنې دي چې باید موږ یې وکړو، له شک پرته. بل د سیمې هېوادونه خو طبیعي ده، چین خو په افغانستان کې سوله او ثبات غواړي، دا زما د سر لپاره، زما د وینو لپاره نه غواړي، هغه د خپلو سترو ګټو لپاره غواړي، هغه د خپل اقتصادي ګټو لپاره غواړي. حتی که دا که د دوی ګټې د دې سبب شي چې په افغانستان یرغل وکړي، یرغل به هم کوي که اړتیا پېښ شي. همدغسې په هر هېواد د خپلو ګټو لپاره لګیا دی، او یا د سولې باس یا د جګړې باس. که سوله ده هم د خپلو ګټو لپاره ده، که جګړې هم ده د خپلو ګټو لپاره ده. نو موږ د افغانانو په توګه څه کولی شو چې افغانستان خوندي کړو؟ اوس خو اول طالبان او القاعده خبر کېدله، اوس دوه ویشتو ترهګرو ډله یادونه کېږي. دا زه نه وایم دا د حکومت او امریکایان وایي،
ا وخت کې په افغانستان کې 2001 کال کې اتفاق و د ټولو هیوادونو چې دلته امریکایان وی دلته د جګړه پر مخ یوسي وس خنشته په دې اساس افغانستان کې جګړه زیاتیږي وسلوال زیاتیږي ډلې زیاتیږي او دغه حالت مخنیوي لپاره موږ څه کوو زه افغان تا افغان د
حکومت وخت په خلاصې ډول وي د سمو بخښه
زه اخري خبره کوم د سیمه هیوادونه ملامت دي او د افغانستان په جګړه کې مستقیما ښکیل دي هیڅ کله سترګې نشو ترې پټولی د ټولو سره باید موږ ډېر روښانه سیاست وکړو مګر د امریکایي ځواکونو حضور د دوی اهداف او د دوی د جګړې ډول د دې اساسي لامل دی چې افغانستان د جګړې په ډګر بدلیږي او د رقابت په
ډګر د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بهرنیو چارو د وزیر مایک پامپیو په وینا پرون خبر ورکړ چې له طالبانو یې غوښتي دي چې له سولې سره یو ځای شي فروتن صاحب په وروستیو کې به ستاسو نظر په لنډو واخلو چې خبرونه به په خلاصېدو ده باید څه وشي
زما په فکر تر څو چې مونږ د بحران د حل لپاره انسانی او عادلانه فکر و نلرو نگامو انسانی او عادلانه نوی دا توقع درلودل چې مونږ به صلح ته ورسیږو دا به بیخی اشتباهی دا دی تقاضا ده دی وخت تقاضا ده چې مونږ باید په بنیادی شکل باندې په ځان کې تغییر راولو او دغه تغییر یو قوت به بدل کو په یو حرکت بدل کو او بالاخره دی واقعي صلح ته ورسیږو داسې صلح ته چې د افغانستان هر وګړی حاکم و محکوم دواړه په دې کې ځان پیدا کی او یو عادلانه سیستم مونږ منځ کو بله
بسیار زیاد تشکر محترم آقای محمد امین پروتن کارشناس مسائل سیاسی و نویسنده محترم آقای اسد وحیدی استاد پانجون کابل و محترم حاجی صاحب سید داود رئیس نشریات افغان یک جان تشکر همچنان در قسمت اول مولوی صبرالدین جوجانی در برنامه اشتراک داشتن از اونام تشکر متاسفانه آقای سید احسان طاهری سخنگوی شورای عالی اسلام با وجود وعدهشان در 2 ساعت هم تلفنهای خود جواب ندادن امیدوار هستیم که خیریتی باشه و همچنان کسایی که در عقب میکروفون با ما همکاری کردن آقایان وایس کاکل طاهر روشان شمشاد زدران عبیدالله عبیدی هم تشکر تا برنامه آینده خداحافظ و ناصرتان
پشتو